The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګلوز د کال 2023 اگست میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې افغانستان کې اتو په واشنگټن ڈی سی کې د اتوار روز د شپې 11 نیمې بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد مارګله پولیس تاڼه کې د ترخګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې سیلابونو په تیر یو شواروز کې سوارلس بلوچستان کې دولس او افغانستان کې یې ترلسو زیات کسان وجلی د باران لړۍ لا هم دوام لري او د روس لخوا د اوکراین د اروپا تر ټولو لوی جوهري پلانټ سره نږدې راکټي ویشتل شوي او د تور سمندر په غاړه ساحلي اوډیسا خار باندې میزایل داخل شوي دي دا په داسې حال چې په اوکراین د روس د حملې نیم کال د شورو په ورځ پوره کیږي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد مارګله پولیس تاڼه کې د ترخګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې ده دغه مقدمه ډیپټي مجسټریټ علي جاوید لخوا درج شوې د اسلام آباد پولیسو په جاری شوې بیانیه کې ویلي دي چې د خزینه پولیسو مشر او پولیس افسرانو ته ګواښونه د ریاستي ادارو په ضد د قانون سرغړونه ده د مقدمې تر مخه عمران خان په آی 9 پارک جلسه کې اډیشنل سیشن جج او پولیس افسرانو ته ګواښونه کړي وو او وایي چې د دغه مقصد پولیس او د هغوی د ادارو ویره ولدي د دې وړاندې د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله هم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د قانون کاروایی کولو اعلان کړی وو د پاکستان د الکترونیکی میډیا د کنټرول ادارې نپرا هم د عمران خان وینا نیخ په نیغه خپرولو باندې بندیز لګولې د تحریک انصاف ګوند مشر شاه محمود قریشي مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې چاره عمران خان ونیول شو نو د هغه نیول کې به د ټول قام لخوا د عکس العمل سره مخ کیږي عمران خان د خپل ګوند یو غړي شبازګل د پولیسو لخوا په وخلو ټکولو پرون خپل وینا کې د پولیس پر ضد سخته ژبه کارولې وه چې پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځاني او مالي تاوانونه اوښتي او په تیر یو شواروز کې د صوبې په چترال خیبر جنوبی وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلعو کې څوارلس تنه مړه شوي دي د سیلابونو له امله د بلوچستان سند او پنجاب صوبو سره تړلې د خیبر پختونخوا ټولې لارې اغېزمنه او بندي شوي دي د پی ډی ایم لخوا جاری کړل شوي بیان کې ویل شوي دي چې د بارانونو او سیلابونو له امله چترال خیبر جنوبی وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلعو کې په متاثره علاقو کې امدادي سامانونه ویشل شوي دي پی ډی ایم ویلي دي چې ډیر اسمل خان ضلع چې تر ټولو زیاته متاثره شوي د سیلاب ځپلو د مرستو دپاره په فوري توګه 3 کروڑ روپۍ دغه ضلعي انتظامیې ته ورکړې شوې دي بلخوا د بلوچستان صوبې د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي تیر یو شواروز کې په دغه صوبه کې سیلابونو او بارانونو 12 پورې کسان وجلي او د صوبې په کوټه پشین کوهلو جعفر آباد جلمکسی مزاخیل نوشکی لورالای خوزدار او یو شمیر نورو سیمو کې د باران لړۍ لا هم دوام لري افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله زورور سیلاب ورغلې د لسونه زیات کسان یې مړه کړي ګڼ شمېر کورونه او زریز مکه او فصلونه یې تباه کړي دي او ډیر ساروی یې هم مړه کړي لوګر د خار کابل جنوب اړخته پروت ولایت دی او خوشي یې یو لری پرته ولسوالۍ ده په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویل دي چې په دې سیلاب کې د دوی د ابتدایي معلوماتو په اساس د لسونه زیات کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا درک دي د لوګر د پاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شریف په خوشي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي زیانونه بسیار بللي او له نړیوالو بنسټونو څخه یې د یادې ولسوالۍ له خلکو سره د مرستې غوښتنه کړې ده لوګر ولایت کې د قدرتي اپاتونو د نظم ادارې مشر عبدالله مفکر ویلي تر دې دمه نه د معلوماتو چې په سیلاب کې ټول ټال څو کسان مړه او یا زخمیان شوي دي د کابل په بل گاونډي ولایت میدان وردګ کې هم سیلابونو د سیمې خلکو ته ډیر نقصانونه رسولي دي د وایس اف امریکا افغان سرویس د یو راپور په حواله ویل کیږي چې د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد جلکی نرخ او جلریز ولسوالیو کې د تیر شپې سیلابونو په نتیجه کې شپې ته کورونه نړیدلې دي په لغمان کې هم سیلابونه راوتلي او له امله یې د کابل جلال آباد لویه لاره بنده شوې ده د طالبانو حکومت د اوبو او توانایي وزارت ویلي دي چې ښایي په آینده 3 ورځو کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې نور سخت بارانونه وشي او سیلابونه هم وبهیږي. د روس لخوا د اوکراین د اروپا تر ټولو لوی جوهري پلانټ سره نږدې راکټي وشتل شوی او د تور سمندر په غاړه ساحلي ښار اوډیسا باندې هم پرون میزایل داخل شوی دی. دا په داسې حال کې چې په اوکراین د روس ته حمله نیم کال د شورو په ورځ پوره کیږي. د اگست په 24مه د روس ته د اوکراین د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه هم نمانځل کیږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په ویډیوي وینا کې قام ته ویلي دي چې بیدار اوسي او روس په دغه وخت څه هم لویه بده پېښه رامنځته کولی شي. بلخوا روس ویلي دي چې دوی د روس قامپاله مشر الکساندر دوجین د لور ماسکو نه بهر په خپل موټر کې د بمی چاودنې په پېښه کې د وژنې پلټنې کوي. دغه مشر د اوکراین پر روس کې د زم کولو لپاره وکالت کاوه. پلټنه کوونکي وایي چې دوی هر اړخیزه پلټنې کوي چې تر اصل مجرم پورې ځان ورسوي. خو د روس خارجه وزارت ویلي دي چې د دې تړاو د اوکراین سره کېدلی شي. خو د اوکراین صدر زیلنسکی مشیر دغه تورونه رد کړي دي. میخایلو فودولایک ویلي دي چې دوی د دې پېښې سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې دوی کوم قاتل ریاست نه دی او نه کوم ترهګر ریاست دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نظر من اردوونکو د واسف امریکا ډیو رادیو نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځ مهم راپور پلوتا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د اگست په 6مه اسلام آباد اف 9 پارک جلسه کې اډیشنل سیشن جج او پولیس افسرانو ته غواخونو ورکولو په تور کې د ترخګری د قانون لاندې مقدمه درج کړه شوې ده. دغه مقدمه په داسې حال کې درج کړه شوې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانی د توفو اسکندل په اړه باندې د نااهلی ریفرنس اوریدنه نن یعنی د اگست په 2 باندې کوي. په دغه حق لبانی د ډیور ریډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د اسلام آباد په مرګله پولیس سټیشن کې د تراګری د مخنیوي د قانون لاندې اف آی آر درج کړې سوې او مقدمه د ډیپټي مجسټریټ علي جاوید لخوا درج کړې سوې ده. د اسلام آباد د پولیسو له اړخه خبر سوي بیان کې ویل شوی چې شجینه افسری او نورو پولیس افسرانو ته ګواښ د ریاستي ادارو په ضد کار دی. د درج سوي مقدمې تر مخه عمران خان په آی 9 پارک جلسه کې اډیشنل سیشن جج او پولیس افسرانو ته غوښونه کړې وو او د هغه د وینا مقصد پولیس چارواکي او عدلیه پیرول وو. د دې څخه وړاندې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم د عمران خان په ضد قانوني کاروایی اعلان کړی وو او د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا هم د عمران خان وینا پر ټي وي چینلو نیغ په نیغ خپرولو بندیز لګولی دی. د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د عمران خان د وینا په محل پر کرسیوی بیان د توهین پر دی. کورونو چارو د وزارت لاړه یو رپورټ تیار کړی سوې دي او د دوی په ضد قانوني کاروایی په کار دي. د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشي د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي کچري عمران خان ونیول سو نو د دوی د نیونکو به د ټول کم عکس العمل ته مخه وي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د اگست په 6مه نیټه د اسلام آباد اف 9 پارک کې د جلسې په محل د ګوند نیول سوي مشر پر شهباز ګل د تشدد په تور د آی جی او ډی آی جی اسلام آباد په ضد مقدمې درج کولو اعلان کړی وو او د وینا په محل عمران خان د هغه زنانه مجسټریټ نام یاد کړی وو چا چې شهباز ګل ریمانډ کړی وو. ستر جرنلسټ مظهر عباس وایي
پاکستان بھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ شور شرابہ مچے گا اور یہ ریاست کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ریاست اپنی ریٹ کو کیسے منواتی ہے.
عمران خان گڑی کا چری نااہل وگر زول سو یا ونیول سو نو پا حیوات کی با اڑے گڑی جوڑ سیم چلا سبابا در ریاست دفارہ با عمران خان نیول یو چیلنج وی. دا عمران خان پا زید دغا مقدمہ پا دا سی حال کی درج کرے سوی چھ دا پاکستان الیکشن کمیشن دا عمران خان پر زد توشا خانہ دا توفو سکینڈل پا اڑا دا نااہلی ریفرنس اور د نن یعنی د اگست په 22 نیٹا کبھی دروانی میشتی پدویا منیٹا دا پاکستان الیکشن کمیشن دا تحریک انصاف دا بحرانی فنڈو نو پاڑا پریکڑ ورستا دا عمران خان پر ضد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہم دا نا اہلی درخواست دا ارکڑے سوئی دیم الیکشن کمیشن خپل پا پریکڑ کی ویلی وو چی پاکستان تحریک انصاف دا درے سوائی یو پنزوس بحرانی کمپانیوں او چلور دیش بحرانی وگوڑو سخا دا ملین و ڈالر و فنڈو نا ترلا سکڑی او دا تحریک انصاف مشر عمران خان دا کال 2008 سخا تر 2014 پوری الیکشن کمیشن کی غلط معلومات جمع کړي وو او د دغه فنڈونو تر لاسه کولو د پاره کاریدونکو 14 اکاؤنٹس هم پټ ساتلی وو. د تحریک انصاف په درخواست د الیکشن کمیشن د دغه پریکړې په ضد اوریدنه د اسلام آباد های کورټ لارجر بینچ وکوي، خو الیکشن کمیشن پریکړې ورسته عمران خان په ضد د وفاقي پلټونکو ادارې ایف آی اے لاړه هم د پلټونو عمل شروع کړی سوی دی او د ایف آی اے لاړه د تیری جمعې په ورځ عمران خان ته د حاضرېدو او دغه فنډونه ترلاسه کولو اسباب څرګندولو نوټس هم جاری کړی سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان نامتو صحافی حامد میر د پاکستان د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت د امریکی مشهور اخبار واشنگټن پوسټ له یو کالم لیکلی دی. د کالم سرخط دی: پاکستان کې باید چې اوس په جمهوری ادارو حمله بند کړي شي. حامد میر د خپل کالم په شروع کې لیکي چې سخت کال د پاکستان د جوړېدو 15 اویا کاله پوره شول، خو سګنای کلیزه که یو طرف ته د خوشحالون مانځلو ورځ ده نو بل طرف ته په خپلو ځانونو د سنگینو اعتراضونو هم ده. ډېر پاکستانیان د دې شوقیان دي چې پاکستان د اسلامي دنیا د ډومبي ایټمي قوت په نوم یاد کی، خو حامد میر لیکي که زمونږ ادارې دړې وړې وي نو ایټمي وسلې به مونږ څنګه بچ کی. دې لیکي چې زمونږ فوج بې شکه چې ډېر مضبوط دی، خو زمونږ پارلیمان، زمونږ عدلیه او زمونږ میډیا ورځ تر ورځه ناتوانه کیږي. حامد میر خپل کالم کې زیاتی دا ډېره د شرم خبره ده چې څلورو جرنیلانو د 2.5 کالو نه تر زیاتې مودې پورې په پاکستان حکومت وکړو. هر کله چې یو کم دیر شو جمهوری منتخب وزیر اعظمانو کل 3.5 کاله حکومت کړی دی. د پاکستان د جوړېدو نه را پدې خوا 15 اویا کالو کې 3 مختلف آئینونه یا خو منسوخ کړی شوی دی او یا 15 ځله ماتل کړی شوی دی. د پاکستان باره کې دا خبره په رښتیا سره کیږي چې پاکستان په فوجي چوڼۍ کې جوړ ریاست دی. اگر که د کال 2000 نه پس پاکستان کې څوک جرنیل د حکومت د واک اختیار نیو د پاره نه دی را وړاندې شوی، خو بیا هم جمهوریت مرسپن دی. د کال 2013 په عامو انتخابونو کې عمران خان فوج د وزیر اعظم په کورسای کې نولو، او چې کله عمران خان د ملک په چلولو کې ناکامه شو نو فوج لاسونه اوچت کړل چې مونږ غیر جانبدار یو، خو عمران خان د اقتدار نه د اخوا کېدو وروسته په فوج پسې خوله وعده کړې ده. د فوج په غیر جانبدارۍ یې ټکونه شروع کړي دي، ان چې فوجي جرنیلان غداران بللي دي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې د عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کې نولو کې د پاکستان د سپریم کورټ هم لوی لاس دی، ځکه چې په کال 2018 کې سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په نااهله کولو د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو لار اواره کړله. اوس عمدہ لوبه موجوده حکومت عمران خان سره کول غواړي. که موجوده حکومت د عمران خان په نه اهله کولو کې په حق هم وي، خو بیا هم به په دې په ملک کې لوی سیاسي الغو تلغو جوړیږي. کالم لیکي چې د پاکستان عدلیه هم ډیره بدنامه شوې ده. د پاکستان عدلیه د خرابې کارکردګۍ په حواله دا وخت د دنیا د 1.3 خراب ترینو عدلیو په قطار کې په 1.3 نمبر ولاړه ده. د اقتدار دپاره جاری جنگ کې د میډیا ازادۍ هم سنگین پر هرونه خوړلی دي. په روان کال کې د پریس د ازادۍ په حواله عالمی درجه بندۍ کې پاکستان د 100 ملکونو په قطار کې په 155 نمبر ولاړ دی. حامد میر واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل کالم په دې لنډ شان تبصره ختم کړی دی چې دا وخت د پاکستان صدر عارف الوی د ملک د ټولو نه د لوی مخالف سیاسي پارټۍ پی ټی آی سره تعلق لري. هر کله چې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په کال 1998 کې پاکستان نه د ایټمی قوت جوړولو وزیر اعظم نواز شریف کشر رور دی. آیا په اقتدار ناست دا دواړه مشران د ملک د جمهوري ادارو د مضبوطولو دپاره د ټولو ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره خبرې اترې شروع کولی شي. د پاکستان د ټولو ادارو د ټوټې ټوټې کېدو نه د بچ کولو اکی یو لار دادا چې د قانون او آئین بالادستی قائم کړی شي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله نور ځاني او مالی تاوانونه اوښتي، او په تیر یو شواروز کې د صوبې په چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیر اسمل خان ضلعو کې 14 تنه مړه شوي، او د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو سره ټولې لارې د سیلابونو له امله اغیزمنه شوي او بندې شوي دي. بلخوا د بلوچستان د قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې ویلي دي چې دغه صوبه د هیواد د نورو برخو په مقابل تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې صوبه ده. په دغه صوبه کې دی وایي چې 810 کیلومتره لوی لارې، سړکونه او 13 پلونه اغیزمن شوي دي. په دغه حق لبانی د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د توفاني بارانونو او د سیلابونو له سبب زخه د خلکو د ځاني او د مالی تلفاتو لړۍ مخ پر زیاتې دوده. نن هم د بلوچستان په کوټه، پشین، کلو، جعفر آباد، نصیر آباد، جیل مکسیم، مسخیل، نوشکی، لورلایی، خوزدار او په یو شمیر سیمو کې تیز بارانونه په دمه دمه باندې روانو چې له سبب یې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلل او یو شمیر خلکو ته مالی او ځاني تلفات واړول. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداره پیډمی وی چې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د دوی په خبره چې د مرګ ژوبلې دغه پیشي په جعفر آباد، بختیار آباد، خوزدار او په ډیره بوکټی کې رامنځته شوی دي. په جعفر آباد د کور لرنې 215 تنه، په ډیره بوکټی کې 3 تنه، په وستمامت کې هم 3، او دغه ډول نور بیا په صوبتپور او په شاو خاصمو کې خلک د سیلابونو له سبب زخه ووژل سو، چې اوس د مړو شمیره په بلوچستان کې تر 214 زیاته سوې ده. د ضلع کلاسی پلات د بادینی اوسیدونکي مولوی عبدالغفور وایي چې د دوی په کلي کې برمې اوبو لاندې کړلې، او دغه ډول یو شمیر پسلونه او څارویو ته هم زیان رسیدلی دی.
دا دا به تقریبا څلرم هغه سیلاب دی چې خلک یې په ضرر کړی دی. بارانو نو خپل سلسله ډیره ده چې خلکو ته ضرر رسولی دی، خلکو ته نقصان رسولی دی. دغه څلرم وار پرون موږ په خپل خپل مدد باندې چې څونی ولټبندی وکړه، هغه چې د ماشان توپانی باران راغلی دی، روسي ټکټر ده، بس هغه تر هغه نور تاوام خلکو ته رسول دي، فائده نه در رسول دي. دا سیلابو دغه زورونه راکړي دي، دغه نقصانونه رسول دي. د دې سیمه شي اویا اتیا تسلو پور برمی دي د دغه خلکو ګر دغه حال.
د پیډمی د رپورت لمخه په بلوچستان کې 210 کیلومتره لوی لاري اوبو وړي دي. د سیلابونو له سبب زخه نن هم د بلوچستان د ژوب دانسر لوی لاره، د پنجاب د ډیره غازی خان لاره، او دغه ډول د کوټي چمن، د کوټي تپتان او د کوټي کراچي لوی لاري تړل سوي وي. پیډمی وی هلته په وتل کې پر غربي بای پاس باندې د کوچنی ګاډیانو لپاره دوی متبادله لاره خلاصه کړله. پیډمی وی دلته تر شپږ زره زیات کورونه اغیزمن سوي دي. په ټول بلوچستان کې د بیړنۍ وزیر سبب زخه د پوز د عامه کوڅنګ وی چې د پوز مشر جنرال کمر جاوید باجوا د بلوچستان صدرن کمانډ جنرال اسف باجوا ته امر کړی دی چې د بلوچستان له صوبایي حکومت سره د مرستي او د ژغورنې په کار کې دی کومک وکړي. هغه خلک چې له سیلاب سره مخامخ وي دوی خوندي ځای ته د ورسول شي، خوراک او مالی مرسته دی وسی. په بلوچستان کې د اورګاډي د بارانونو د سیلابونو له سبب زخه د ایواد له نورو برخو سره د اورګاډي رابطې هم په بشپړه توګه شلېدلې دي، چې له سبب یې زیات شمېر خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
وزو افغانستان پلوتا د سیلابونو په اړه باندې د یو راپور پلوتا. د افغانستان لوګر ولایت کې بې ساري سیلابونه راغلي او درانه زیانونه یې اړولې دي. افغانستان کې د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ باندې د موسمي بارانونو له امله
زورور سیلاب ورغلی د لسونه زیات کسان په دغه کې مړه شوي.
په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له امله په تیر یو شوه روز کې د صوبې په چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کې څوار لسنه مړه شوي دي. د سیلابونو له امله د بلوچستان، سند او پنجاب صوبو سره تړلې د خیبر پختونخوا ټولې لارې اغیزمنې شوي او ځینې بندې شوي دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وخت د نظم اداره یا پی ڈی ایم ای وای په صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله 9 تنه نور هم مړه شوي او 11 زخمیان دي. د پی ڈی ایم ای له خوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې د بارانونو او سیلابونو له امله چترال، خیبر، جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې په متاثر علاقو کې امدادي سامانونه ویشل شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې چارواکي وایي پروا تحصیل سیمه کې تر 500 زیات کلی د سیلاب اوبو متاثر کړي او د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو لپاره څلور کیمپونه لګول شوي چې پکې خلکو ته د خوراک څخه اکثره د روغتیا انتظام شوی دی. پاکستان کې د آفتونو په وخت د انتظام قامی ادارې خپل رپورټ کې ویلي د 14 جون نه تر دې مهاله په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 تنان مړه شوي او سلګونه نور پکې زخمیان دي. بل اړخته د وزیرستان سره نږدې د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم سیلابونو سخت درانه زیانونه اړولې دي. د افغانستان سرکاري خبری اداره باختر اژانس چې اوس د طالبانو په واک کې دی ویلي دي د پکتیا په مرکز ګردیز او یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. د باختر سرکاري خبری ادارې دا هم ویلي چې په دې سیلابونو کې سلګونو کورونو ته نقصان رسیدلی او شل جدي بزمکه او بو وړيده. بل اړخته د طالبانو یو چارواکي الجزیره خبری رسنۍ ته ویلي چې د نورستان په کامدیش کې هم سیلابونه راغلي او لامل یې 22 تنه مړه او 15 سلويخت نور زخمیان شوي دي. نورستان د افغانستان یو ختیځ ولایت دی چې د پاکستان چترال سره په ګډه پوله پروت دی. همدارس د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ یا زلي باندې د موسمي بارانونو لامل زورور سیلاب ورغلی د لسونه زیات کسانې په کمړې کړي، ګڼ شمیر کورونه او زراعتي ځمکې او فصلونه تبا کړي او ډیر څاروي هم مړ کړي دي. لوګر د سرخار کابل جنوب اړخته پروت ولایت دی او خوشي یو لری پرتا ولسوالۍ ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې په دې سیلاب کې د دوی د ابتدایي معلوماتو په بنیاد د لسونه زیات کسان مړ شوي او یو شمیر نور ورک دي. د کابل په بل گاوند ولایت میدان ورده کې هم سیلابونو د سیمې خلکو ته ډیر زیات نقصانونه رسولې دي. د وی وی افغان سرویس د ریپورت په حواله ویل کی چې د میدان ورده ولایت په چک، سید آباد، جلګي، نرخ او جلریز ولسوالیو یا ضلعو کې د تیر شپې سیلابونو په نتیجه کې شپېته کورونه نړیدلې دي. په لغمان کې هم سیلابونه راوتلي او لامل د کابل جلال آباد لویه لاره بنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او توانایي وزارت ویلي چې خایي په آینده درې ورځو کې د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې نور سخت روښتونه هم وشي او سیلابونه وبهیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په نړیوالو په خاص ډول اسلامي هیوادونو مرستندویو هدارو او خیراتي تنظیمونو باندې غږ کړی چې د افغانستان د سیلاب ځپلو سره د فوري مرستې وکړي. افغانستان په داسې وخت کې د مرګونو سیلابونو سره مخ دی چې د طالبانو د واک اختیار لاندې اقتصاد په تیر یو کال کې سخت زیات ځپل شوی. د حکومتي ادارو ټول مشران ملایان ټاکل شوی. خلکو سره د مرستو کولو کومه خاصه منصوبه نشته. د نړیوالو مرستې افغانانو ته کمی شوی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه هیڅ کوم ملک په رسمیت نه دی پیژندلی. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د جرمنی، ډنمارک، سویډن او ناروی په سولو روزنی سفر باندې روانيږي.
د پاکستان خارجه دفتر ویلي چې بلاول بوټو زرداری به د خپل هم منصبانو په بلنه د اگست 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې د ډنمارک، سویډن، جرمنی او ناروی سفر کوي. دا سکهال د اپریل میاشت کې د سوکې تر لاسه کولو وروسته د خارجه چارو د وزیر په حیث د بلاول بوټو زرداری د یورپ لومبه دوره ده. خارجه دفتر زیاتوي چې د دې دورې مقصد دغه مهمو برآمدي هیوادونو سره اقتصادي تعاون مستحکم کول، د تا ود ورکول او د خپل خلکو لپاره نور موقع لټول دي. یورپی یونین د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي شراکتدارانو کې یو دی او د جی اس پی پلس د سہولت لاندې د پاکستانی شیانو برآمد ته ترجیحي موقع ورکوي. په خوانی سفیر آصف دورانی د بلاول بوټو زرداری دا دوره مهمه ګرځوي او ډیوا سره خبرو کوي. دغه هیوادونه د یورپی یونین مهم غړی دی.
پاکستان او یورپین یونین منځ کې کومه تجارتي اړیکې دي هغه تقریبا $12 بلین دی، او دی کې د بیلنس آف ٹریڈ پاکستان په حق کې دي، او دی کې د یورپین یونین د خوا جی ایس پی پلس کومه کنسیشن چې پاکستان ته ملاو شوی دی، نو هغه هم ډېر مهمه ده. د وجه سره د پاکستان او یورپین یونین منځ کې ټریډ چې دی تقریبا 80% زیات شوی.
خارجه وزیر بلاول بټو زرداری به د ډنمارک سره د گرین فریم ورک انګیجمنت لوزنامه هم لاسلیک کوي، او په دې لوزنامه کې به د پاکستان حکومت د موسمیاتي بدلون ترجیحي څنګه کې همکاري ته پاملرنه ورکوي. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي، پاکستان ته د کال 2014 راهیسې د یورپی یونین لخوا د جی ایس پی پلس تجارتی اسانی ترلاسه شوې ده، او دا اسانی را روان کال کې ختمی دن کې ده.
او یورپی یونین چې کوم دی، دا تقریبا 440 میلیون خلکو یو مارکیټ دی، یو سنگل مارکیټ دی ته موږ وایو شو، نو دا ډیر یو غټ مارکیټ دی. او دې کې پاکستان ته ایڈوانټیج دا حاصل دی چې پاکستان دلته کم 66% چې کوم پروډکټس دی یا چې کوم دی هغه په 0% ټیرف لاین باندې ایکسپورټس کوي، یعنی په پاکستان په ایکسپورټس آیټمز باندې تقریبا اراؤنڈ 70% چکم ایکسپورٹس دی ملکونو ته زی یورپی یونین ته هغه باندې پاکستان سی ڈیوٹی نو ورکی د دې په وجه باندې ر پاکستان په ایکسپورٹس کې چکم دی تقریبا 5 بلین ډالر چکم دی دا اضافه شوی دا. دا جی ایس پی پلس ته روان کال نه چکم دی دا به ایکسپایر کیږي، او گورنمنٹ پدې ټیم کې پدې تګو دو کې دي چې دا جی ایس پی پلس سټیټس پاکستان ته دوباره ملو شي. دا غې د پاره دا قسمه ویزټ چې کوم دی یو ډېر اهم رول وادا کوي.
پاکستان د جرمني، ډنمارک، سویډن او ناروی سره زړې او ګڼ اړخیزه اړیکې لري، او دا هیوادونه د پاکستانی طالب علمانو لپاره د اعلی تعلیم ترلاسه کولو مهم ځایونه ګڼل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
نړیواله ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کال 2015 نه د کال 2015 پورې په دنیا کې د نهرو خلکو شمیر د 1.5 کروڑ ته راغورځېدلې وو، خو د متحده قامونو د یو رپورټ مطابق نن ورځ په دنیا کې د نهرو خلکو شمیر 2.8 کروڑ ته رسیدلې ده. د دې غمجن صورتحال یو سبب د کورونا وایرس خونړی عالمی وبا ده، او تازه ترین وجه د اوکراین خلاف د روس نامناسب جنگ شروع کول دي. منتظمی سمانتا پاور وی چې د دنیا لوی شمیر نهرو خلکو ته د چاپیریال د تبدیلو خطر سناساپی نه ده، بلکې دا د ډیر وخت نه ده، کوم چې د سوکړې په شکل کې ده، او دا سوکړې د کلونو راسه را روانه ده. د زیاته کچې د سوکړې نقصانی اثرات د افریقې د کرنی افریقا په سیمه کې زیات دي. مېرمن سمانتا پاور دا هم وی چې د کال 1900 کله نه چې خلکو دا سیزن لیدل شروع کړی دي، د هغې وخت نه په اوومو مختلفو موقعو د کرنی افریقا سیمه لاندې باندې سکړو سره مخ را روانه ده. خو دې نه وړاندې په دې ټوله موده کې دې سیمه کې 4 کاله مسلسل سکړه نه ده راغلی، لکه چې نن سبا ورسره د دغه سیمې خلک د تیرو 4 مسلسلو کالو راسي مخ دي. دی وی چې د انساني تباهۍ د مخنیوي لپاره موږ له امداد، سرمایه کاری او سفارتکاری کول لازم ده، او امریکا په دې دریو واړو مدونو کې د سرپنچ ملک کردار ادا کوي. سمانتا پاور نور وی زنن د سومالیه، کینیا او ایتوپیا خلکو ته د پیخو مسلو د اوارولو او د دوی د فوري اجتونو د پوره کولو لپاره د $1.4 کروڑ د مالی امداد اعلان کوم. د یو ایس ایډ منتظمی خپل بیان کې زیاته کړه چې د خوراک د کمی په سختو حالاتو کې زیات خلک د ولګي په ځای د رنځونو بیمارو خوریدونه مري. زمونږ د امداد یو برخه دا ده چې د صحت او تکړه خوراک گشتي ټیمونه سمدستي سختو ناروغو خلکو ته د ویکسین لګولو او د هغوی د علاج کولو اسانه فراخ کړي. د دې قسمه حالات زیات گزار خزي او جینکې خوري، او موږ دوی تخصصي امداد ورسو. دی وی چې دی لړکی زمونږ په وړاندې غالبا د فوري نویت د جون بچکولو د انساني خواخوږی امداد د کمزوري خوراک د لاسه د پریوتو ماشومانو د راپورته کولو کار دی. امریکا به یونیسف ته د 200 میلیون ډالرو د مالیت د تکړه خوراک پیکټونه ورکړي چې دا سختو اجتمند سیمو کې په خلکو تقسیم کې چې پکې د کرنی افریقا او د ساحل سیمی شامل دي. میرمن سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې یو ماشوم باید چې د کمزوري خوراک د لاسه مړ نشي هر کله چې زمونږ نه دی د مخنیوي وستوان شته دی.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خپل اجازه تل افمن.